السلام علیکم قدر من اوریدونکو دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري دا خبرې غړې د یو سات په دوام کوي او په وګدو کې وي تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم ریپورتونه اورئ له خبرونو وروسته ته دغه ریپورتونه در پیژنو خو اوس په موکې خبرونو ته چې زما همکار انیس اجمل تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځې نه کمپاین پیل شوې ده د تورخم دروازه نن په یو لسم ورځم تړل شوې ده او د بحرین په سرخار منامه کې یو برید سلور پولیس سخمیان کړی دي د خبرونو تفصیل په ټوله خیبر پښتونخوا د بلوچستان په شپاړسو ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د دې مهم پر مهال به په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 8000 ټیمونه د شپږو میلیونو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چارواکي وایي د پولیو ضد دا مهم به د افغان کډوالو د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو لپاره په اوو اویا کمپونو کې هم ترسره کیږي چارواکي زیاتوي په بلوچستان کې بعد د پولیو مهم پر مهال څه د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د اقتصادي همکاري تنظیم یا ای سی او د غړو هیوادونو چارواکي باندې نن د 14مې سرمشري سي لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکړي د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا پر سرکاري ټلویزیون پی ټی وی ته ویلي د اقتصادي همکاري تنظیم چارواکي باندې نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ کېدونکو د غونډې ایجنډې ته حتمی بڼه ورکړي او سبا به هم د بهرنیو چارو وزیران د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه یو غونډه ترسره کیږي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د خالی پاورس خبریالانو ته ویلي ول چې د اقتصادي همکاري تنظیم وغړو هیوادونو په دې غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی او د نامنه موجوده پیښونه دې غونډې ته هیڅ خطر نشته د خبر ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نن په یو لسم رسم د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده او یوازې په لوړګي کې ایثار سخت او ناروغه کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازه افغانستان ته واړوي امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین بللی او د پاکستان له خاورې څخه اتری د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو د تیرو سوروسو راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښت دی بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان د مونه د پولی بلې غاړې نه د ډسو پر دې عمل کې او د خپل دفاع لپاره پورته کوي د جوزجان امنیتی چارواکي وایي له څلور ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري د جوزجان امنیه کمانډان رحمت الله ترکستان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې هغه کسان نیولې دي چې د دولت ملاتړي وو د سردری کلی په یو برخه کې جګړه دوام لري او دښمن په خپل د درزا په ولسوالۍ هم په پرله پسې ډول بریدونه کوي د سردری په کلی کې طالبانو هغه کسان چې د دولت ملاتړي وو یا یې زامن په امنیتي ځواکونو کې وو وهل ډبل شوي دي او اسیر یې نیولې دي داو رحمت الله ترکستانی بلخو وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې په دغه سیمه کې یو شمیر سرتیرو له جګړو لاس اغستی او له طالبانو سره یو ځای شوي دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د بحرین کورنو چارو وزارت ویلي د سرخار مانامه په جنوب کې له یو کلی سره نږدې پر یو بس برید شوی دی چې پکې څلور پولیس زخمیان شوي دي د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د پولیسو پر بس دا وسلوال برید په جوا کلی کې شوی دی او پکې د زخمي شوو څلورو پولیسو روغتیايي حالت اوس سم دی له دې وړاندې د نوي کال پر رسم وسلوالو په جوا کلی کې پر یوې بندیخانې برید وکړ او د یو پولیس وژلو سره یې لسو قیدیانو ته د تښتېدو لپاره لاره هواره کړه د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره جنګیږي او په تیګریس دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې داشان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیسي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. د عراق ځواکونو کرنل فلا الوبدان اف پی خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار یې د پل په لور د پرمختګ په خاطر مهم عملیات ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه د ماینونو نه ډکه ده او ځواکونه یې یوازې پرون څلور څلوېښت وسلوال وژلي. د ایران ولسمشر یو لوړپوړی سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحانی به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. ریپورټونه وایي ولسمشر حسن روحانی تر اوسه په خپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 مې په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه. د ایران سرکاري خبری اژانس ارینا د پارلماني چارو مرستیال ولسمشر حسین علي اميري په حواله لیکلي دي چې د وروستیو څو اونیو کې ولسمشر حسن روحانی د پریکړې ته رسېدلې دي چې یو وار بیا د ولسمشر په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د ولسمشر روحانی لاړخه په دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. ریپورټونه وایي که ولسمشر روحانی په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخلي نو هغه به د سخت دریځو د توندلارو سره مخ کیږي چې د انتخاباتو لپاره به د خپلو کاندیدانو اعلان کوي. د ایران دایین تر مخه یو ولسمشر زیات نه زیات یوازې دوه واري د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېدای شي. او اخیری خبر دا چې د ایرانی ډایریکټر اصغر فرهادی فلم دی سیلزمن د بهرنیو ژبو تر ټولو ښه فلمونو په برخه کې د آسکرز جایزه وګټله. دی سیلزمن فلم د هغې واده شوې جوړې په اړه دی چې لومړی نوي اپارټمنټ ته د کډه کېدو لپاره مجبوره شي او بیا یې پر ښځه د حملې وروسته په ژوند کې لوی بدلون راشي. بلخوا اصغر فرهادی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په ګډون و اسلامي هیوادونو په وګړو د سفري محدودیتونو پر ضد پرون د آسکرز وارد په غونډه کې د احتجاج په توګه له برخې غستونه انکار وکړ. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 102 روپۍ شل پیسې او په 102 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 102.50 روپۍ او په 104 روپۍ. یو ریال په 8 روپۍ 2.25 پیسې اخیستل کیږي او په 8 روپۍ 2.25 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.10 روپۍ شل پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 8.50 پیسې او په 1 روپۍ 1.75 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 4 وي. په بنو کې 25 او 4 او په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي.
دا مشال رادیو ته تاسو د انیس اجمل نه خبرونه اوریدل او رفت انجم در ته د موسم حال او د کرنسی به وړاندې کولی. کلمه نجیب امیر سره پاتې شوی په راتلونکي سکم یو سات کې به دا رپورټونه اوري. لنن په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو ضد واکسینو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شوی دی.
ډېر داسې د لیرې علاقې دي چې هلته هغه ملایان یو څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي. نو هغه کلیو کې خلک چې دي هغه اکثره پر یو کمپین کې هغه د خبر وکړي نو خلک بیا نه مني، بیا دا زموږ خلک ورسي.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزې همکارۍ د سازمان د غونډې لپاره تیاریانې روانې دي. په دې هم د معلومات ترکو وبرو چې د لکې مروت مشران وایي د ژوند د بنیادي سهولتونو څخه محروم دي.
اس خو جنوبی اضلاع ټوله پاته ده. په جنوبی اضلاع چې لکی مروت چې کومه ده ډیره پسمان د علاقه ده. په لکی مروت چې یوسی بخمل مدزی چې دا درې ویسی دا به انتها نازک دور نه تیریږي.
په کندهار کې خلکو د پاکستان خلاف مظاهره کړې. په دې اړه هم رپورت لرو. او هلته سوات کې بیا خلکو د پکول او شړۍ ورځ ولمانځله.
او بل د پښتنو هم یو ذمہ داری جوړیږي چې هغه په خپل جامه او د خپل کلتور سره مینه وساتي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. را سره پاتې شي. لنن د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو د بلوچستان په 14 ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی بهیر پیل شو. په خیبر پختونخوا کې 5.5 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته به 3000 د واکسین ټیمونه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په بلوچستان کې څه کم 2 میلیونه ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکړل شي. تر څنګ یې د سند په لاړکانه ډیویژن کې به هم 1.5 میلیونه ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړل شي. پاکستاني چارواکي وایي د افغان کډوالو 9 اویا پنډغالو کې به هم د 5 کلونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن رانس موجود دی او ماشومان ترې متاثره کیږي. له کوټې زموږ همکار ایوب ترین نور تفصیل دراوړي.
د کورپشن کل عبدالله لورلای ژوب شیرانی کلاسیپلا او نوشکی په ګډون د صوبې په 14 ولسوالیو کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر 2 ورځو پورې به روان وي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې په 3 ورځنی کمپاین کې به 1,204,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي او د کارکوونکو د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی. د سید فیصل احمد په وینا چې د صوبې په اساسو برخو کې به د کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس او د لویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې سید فیصل احمد وویل چې اوس نه انکاري مندو او پلرو په شمیر کې ډیر کم بوت راغلی دی.
ډیر داسې د لیرې علاقې دي چې هلته هغه ملایان دي څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي، نو هغه کلیو کې خلک چې دي هغه اکثر پر یو کمپین کې هغه د خبر وکړي، نو خلک بیا نه مني، بیا دا زموږ خلک ورسي. دغو نه تقریبا تعداد چې دي هغه داسې دي چې پوهنه نه لري، څوک دروغ ورته وایي چې په دې کې د مردار حیوان وینه ده، څوک ورته په دې کې چې یو رقم خبرې ورته کوي، نو په هغه وجه باندې هغه ریفیوزل دي. یو څو د علاقې دي چې هغه ډیمانډ بیس ریفیوزل هم دي چې یو څه شی غواړي وای داسما د کور در مخه روډ ویل دی په وزین ورکو. اکثره ډیماند بیسډ دی چې یو شی غواړي، یو څه مذهب په بنیاد باندې دی او یو سوچ دی چې دا هغه چا غلط پوکړی دی چې ورور په دې کې دا شی دی دا حرام دی. یو
نو موږ زیاته کړ چې دا ځل به د کوټ په ګډون د صوبې په سرحدي برخو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه کم دي. د ایمرجنسی مرکز مشر د منو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی د خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي. په دې ترڅ کې مذهبي عالمان، سیاسي او قبایلي مشرانو او د ښاروالۍ نمائندګانو ته پکار دي چې د صوبې څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه 3 ولسوالۍ لکه کوټه، پشین او کل عبدالله زیاتې خطرناک ګرځول شوي دي، چیر چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې په ناپاک اوبو کې د پولیو وایرس پازیټیو ښکاره کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د سازمان ای سی او چارواکي په اسلام آباد کې د 14مې سرمشریزي لپاره نن په 2مه ورځ هم خپل تیاری کوي. یا د غونډه د راتلونکي شروع یا چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي او اټکل دی چې د غړو هیوادونو استازي به پکې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په ملک کې داړي ګډي د پیښو باوجود به هم غونډه د ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله په تیرو خبرونو کې مونږ ته داسې معلومات راکړل
چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم یا ای سی او چې کومه ده هغې سرمشریز غونډه خو به د راروان چهارشنبه په ورځ باندې په اسلام آباد کې کیږي. او دې لړ کې پاکستانی چارواکي دا وایي چې د مختلفو ملکونو مشران چې کوم دي، چې پکې د ایران صدر، دغه شانتې د ترکی او نور یو شمېر ملکونو مشران چې کوم دي، هغې د راتګ پخلی هم کړی دی. دین علاوه د دې سرمشریز غونډې نه وړاندې 2 غونډې به نوري کیږي چې یو کم پرون شروع شوی و چې وته د پاکستان خارجه سیکرټر چې کومه اجازه چودري هغه پکې ګډون کړي او دغه غونډه پرون او نن به هم جاری. ته دین علاوه سبا د نهه پورس باندې به یو بل غونډه کیږي او هغه به د خارجه وزیرانو په کچ غونډې چې پکې به د دې حواله سره خبرې اترې کیږي. او بیا به بل سبا یعنی د چهارشنبه پورس باندې چې کوم د سرمشریز غونډه کیږي. پرون چې کومه غونډه شروع شوی و مختلفو ملکونو د اعلی چارواکو، نو هغې ته د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری هم وینا کړې وه او پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې غونډې ته د سر اعزاز چودھری وینا وه چې پاکستان افغانستان خپل ورور ملک ګڼي او افغانستان کې د امن عمل چې کوم دی د هغې پوره حمایت کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د کندهار په پنجوایو لسوالی کې سلګونو کسانو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د غراز د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو د تړل کېدو پر ضد هم شعارونه ورکړل. د پاکستان حکومت له تیرو یو لسو ورځو راهیسې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار.
مظاهره چانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دی پر پاکستان فشار راوړي. د کندهار د جړې پنجبایي او میوند ولسوالیو دغه سلګونو اوسېدونکي چې په پنجبایي ولسوالۍ کې راټول سوي وویل چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي. د کندهار د جړې او پنجبایي ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد وویل چې مظاهره کوونکو غوښتل چې سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ سي او هلته پر ډیورنډ کرښه مظاهره وکړي.
لارین چې د پاکستان پر ضد د پولیس راټول شوی دي د لارو په خاطر چې لارې په افغانستان باندې کړي دي، پر پښته باندې تعرضونه کوي، نانګان باندې تعرضونه کوي، ګولې تاسې ویني هره ورځ قبضې دي، دوه دوه ساعته دنیا توغندۍ راغورځي. په افغانستان کې موږ یوه ولسوالۍ دوه ولسوالۍ په دغه ساعته باندې تور شوي دي چې خلک ځینې وتلي. اوس هم داسې راپارېدلی دي چې حرکت یې مخ د ښار پر خوا کوه، مخ د بازار پر خوا کوه، امنیتي ځواکو به ټول کړي چې وځي مشرانو په مخ کې ستا غسل مشرانو.
لسمه ورځ هم د کندهار په سپین بولدک کې د بولدک چمن ترمنځ لار تړلې وه. دغه راز د ختیځ ولایتونو پر یو شمېر سیمو لا هم د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکول شوی.
د کندهار خلکو د پاکستان لغړې د راکټي بریدونو پر ضد مظاهره وکړه. پاکستان د دغه راکټي بریدونو په اړه مشال لډیو ته سندي ویلي، خو د لارې د تړلو په اړه ویلي چې دا کار د امنیتي ملحوظاتو له امله کړی. وروسته لاغې چې د پاکستان په سینه ایالت کې د لال شهباز کلندر په مزار کې چاودنه وشوه او درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د پاکستان حکومت له افغانستان سره ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د ننګرهار صنعتکارانو وایي چې د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د کارخانو خام مواد په تورخم کې بند پاتې دي. دوی د افغانستان او پاکستان له دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه د سوداګریزو چارو پر مخ خلاصه کړي. له جلال آباده باز محمد عابد.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی د خپلو کارخانو لپاره له پاکستان او چین هیوادونو څخه خام مواد واردوي چې د تورخم د لارې د بندېدو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجي تور ملنګ وایي د تیرو څو ورځو راهیسې په تورخم کې د خام موادو ډکې لارې ولاړې دي. دوی له دواړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص کړي.
ډېر اثر چې کړي په ننګرهار یې کړي، به د ننګرهار په صنعتکارانو یې کړي دي. من جدی غوښتنه کوم حکومتونه کې د وزارت خارجه د لارې کېږي او کده هر لارې نه کېږي د بیت الله شي مخفل لس موټر ولاړ دي چې ما د چین مال را بار کړي. مواد خام دي چې په زوباین فابریکه کې پکاريږي، په مسیخ چې موږ جوړو 15 ورځې چې د کراچۍ نه را بار شي. سیاست او دولتونه د خپل منځ کې چې څه کوي هغه دی وکړي، خو د تجارانو په منځ کې دی باید دغه مشکلات نه پیدا کړي او دغه لارې د خلاص کړي.
په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او انتقال د اتحادیې مشر اجي ولی خوګیاڼي وایي د تورخم او چمند دروازو بندول د دوړو ملکونو د ولسونو اقتصاد ته سخت صدمه رسولې ده.
زما هیله د دولت نه، د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت نه ده چې سیاسي لوبو کې دوی د خپل ملت ګټې په خطر کې نه اچوي، دوړه جهاتونه دي کینی. زمونږ په سلګونو لارې اوس نن په تورخم کې ولاړې دي. دا ضرر الته په زرګونو خلکو ته چې په دې کار کې په استخراج کې لګیا دي، په انتقال کې لګیا دي. نو موږ د سیاسي لوبو اخکار کوینا.
په ننګرهار کې د خالص غوړیو فابریکې مشر انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي کده پاکستان حکومت نه غواړي چې له افغانستان سره سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي، نو افغان خصوصي سکتور ته پکار دي چې په متبادلو لارو غور وکړي.
دلته سیاست او تجارت سره تړي او همدا علت دی چې موږ له تونه چې مخکې نشته لري علت داده دغه دروازو بندول او دغه لارو بندول. په کوټول مدات وخت کې زمونږ په فابریکو ته او تجارت ته توان رسېږي، ځکه چې زمونږ لین برابر شوی دی چې موږ ډیر شیان په دې غلار باندې راوړو. که دولت پاکستان دولت دا قانې کولې نشي، یا پاکستان دولت فیصله کړي چې دا ستونزې پیدا کړي، دغه مسله د خصوصي ټول سره شریکول پکار دي، دغه لرونه اوتړل شي، یعنی د نورو خواو سره د خپل تجارت مختوي سي.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی په دغه ولایت کې تر یو نیم سلو پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د تولید کارخانې لري چې اکثر ته خام مواد د پاکستان او یا هم له چین هیواد نه د پاکستان له لارې واردوي. دوی د افغانستان او پاکستان له دولتونو غواړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو سوداګریزي چارې او اقتصاد د خپل سیاستونو څخه نه قرباني کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف د ضرب عصب په نامه عملیات وکړل. په دې وروستیو کې د رد الفساد په نامه د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړه. د پاکستان ډان وسپانې په یو راپور کې لیکلي چې که پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات د افغانستان سره په همغږۍ ترسره کړي وای نو ګټه به یې ډېره وه. مجید بابر د راپور لنډیز دراوروي.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د رد الفساد په نامه د ملګیر پوځي عملیاتو د اعلان سره د نوي پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امنیتي تګلارې څرګندونه کیږي او دا کېدای شي د هغه د میراث پیل وي. خو د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو نه پس د هغې نتیجو ته یوه کتنه هم ضروري ده. خو رد الفساد عملیات د ضرب عضب عملیاتو نه یوازې په یوه خبره مختلف دي. د ضرب عضب عملیاتو یوازینی لوی مقصد د وسلوالو نه د ځمکې قبضه کول وو. خو د رد الفساد عملیاتو مقصد په ټول پاکستان کې د وسلوالو بنیادي ډانچه تباه کول او نیټورک له منځه وړل دي. ورسپاڼه د ځینې څېړونکو په حواله لیکي چې د دې نوو عملیاتو نه دا معلومیږي چې اوس د ترهګرۍ پر ضد په پوځي تګلاره کې بدلون راغلی دی، ځکه چې ضرب عضب عملیات هم دوام لري او دا نوی عملیات هم اعلان شول. اوس انتظار د دې خبرې ده چې د دغو دواړو عملیاتو ګټې به څنګه یو ځای کیږي او آیا دواړه عملیات به په یو وخت نتیجې رامنځته کړي او کنه. لیکوال زیاتوي چې د ضرب عضب عملیاتو د کامیابۍ باوجود په ملک دننه یې امنیتي ګواښونه په مکمله توګه ختم نه کړی شول. وسلوال د پولې هغه غاړه را یوځای شول او په پاکستان کې یې د خپلو ملاتړو سره رابطې بیا جوړې کړې. د ورسپانې په خبره تمه کېده چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عضب په نامه عملیات د اسلام آباد، کابل او واشنگتن ترمنځ د اعتماد په بحالۍ کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پر ځای د امریکا لخوا په پوځي مرستو نور بندیزونه ولګېدل او د کوالیشن سپورټ فنډ مرستې هم بندې کړل شوې. خو د لیکوال په خبره د دې کړنو دا دلیل وړاندې کیږي چې د پاکستاني پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې ځنډ د دغه عملیاتو په نتیجو بد اغېز پرې باسلو او د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا جوړولو کې کارآمد ثابت نشو. او بل دا چې د پاکستان امنیتي انتظامیه په دې لړ کې نه د ناټو نه ضمانت ترلاسه کړو او نه د امریکا نه، بلکې افغانستان خو دا ګڼله چې د دې عملیاتو مقصد وسلوال د هغوی هیواد ته شړل وو. لیکوال زیاتوي چې د امریکا او افغانستان لخوا په ضرب عضب عملیاتو کې د همکارۍ نه کولو د دې په نتیجو غلط اثر پرې باسلو. که افغانستان او پاکستان د ضرب عضب عملیات په ګډه کړی وي نو نه صرف د وسلوالو بېخکنی به شوې وه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد هم بحال شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د لکی مروت مشرانو پرون په بنو کې د یو خبري غونډې پر مهال ویل چې سیمه کې د ژوند لومړني اسانتیاوي لکه درواخلې، بجلی او بوداسې نور نه تر سترګو کېږي. د نوموړې سیمې مشران وایي ژوند دې له کړاوونو ډک دی. حکومت دې د دوی دریو سیمو، خانخیل، مندوزی او برګی سیمو ته د ځانګړي یونین کونسل درجه ورکړي. د مشال خبریار عمر دراز وزیر د لکی د خلکو پر ستونزو راپور جوړ کړی دی.
د لکی مروت، خانخیل، منډوزی، برګی او شکی مشرانو بنو کې د خبری غونډې پر مهال دولت ناسیمه کې د اسانتیاو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې یادو درې سیمو ته د دولت د بیل یونین کونسل درجه ورکړي او دوی ته د خصوصي پاملرنه وشي، ځکه چې د دوی په سیمو کې د صحت، تعلیم، سړک او یا نور سہولتونه موجود ندی. دوی مشال ریډیو ته وای
ندی مسکر ویلج برګی سره می تعلق ته یوت کونسلر یا پجرګا کښې میج من غوښتنه دغه دو چونکه ډېر وخت نه میج محروم شوی استی دشي په وجه پونه د درې ویلج کونسل چې یعنی برګی شګی ولای خانخیل منډوزی په شریک پونه د غوښتنه کو چې میج ته زون ته ګوښه یو یونین کونسل جوړ شي په هغه کښې د میج د کوم د وطن کې محرومې دي مسلې دي هغه پکښې حل شي. میج مین د غونډې ملګري ډیمانډ دغه دی که بیا رویه نه کړه میج خامخا دغه جرګو بیا فیصله سره کړي میج روډ ته خو وځي ځوانون د مشرون د کشتون په شاریکه د نر د ښځه غوښتنه ده.
یونین کونسل بخمل احمد زینا میورشاه د تحصیل پاکستان پیپل پارټۍ نه منتخب نمائنده یې په د نن جدید دور چې په میرټ څوک یوه ولس پوخ روډ مندکی په دې درې ویلو سچې نه چیرته پریشر پامستا حکومت له طرفه دا نن دا ورځي اس خو جنوبی ازلا ټوله پاته دا په جنوبی ازلا چې لکی مروت چې کومه دا ډیره پسمان د علاقہ دا په لکی مروت چې یوسی بخمل احمد زئی چې دا درې ویسی دا به انتها نازک دور نتیری چې نن د کاندو چې د سپو ا دې انسانانو ګډ وبد سلی سي موږ محرومه ساتلی سلیو عدالت تزو روډ تزو.
ما نامه لیکه تلی دا ڈسٹرک ریزرو کونسلر انور سیف اللہ توس فتح خی تراغل دا خبر اوکڑا چې ما دا خیری زل جذبه بیا دی علاقے تن سمرا ځکه چلتا ار قسم مشکلات تی نه تعلیم شتا نه صحت شتا نه روڈ شتا دا ریکارڈ دزوان چې چیرته په پاکستان چې دا سی وی سی نوی چلتا پی ایس ٹی ٹیچر نوی آلتا یو پی ایس ٹی ٹیچر نشتا دا نور نوکریانه یا دا نور ملازمان یا شاته خبرې دی دا خلکو مخ کې تعلیم کړی نه دی ځکه چې د تعلیم شهور نو پدې کې مونږ ته پام مشي.
خبرې غونډه کې مشرانو وویل چې دولت د بخمل احمد زینا جو دا دوی ته خپل د یونین کونسل درجه ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې د ملک مستحقو شاعرانو او ادیبانو ته به د میاشتې ټاکلې پیسې د وظیفې په توګه ورکوي. حکومت به زرو لیکوالو شاعرانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکوي. د حکومت په دې فیصله باندې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د شاعرانو او لیکوالو وینا ده چې باید حکومت په دې کې زیاته برخه پښتنو لیکوالو ته ورکړي ځکه چې دوی جنګونو ځپلې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر تاسو ته راوړي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم نواز شریف او د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره د سلاکار عرفان صدیقی ترمنځ ملاقات وشو. وزیر اعظم نواز شریف د شاعرانو او ادیبانو په اعزازیه او وظیفه کې د زیاتوالي منظوري ورکړه چې پکې ویل شو چې اوس په ټول پاکستان نه د 500 په ځای 0 شاعرانو ادیبانو ته وفاقي حکومت د 500 روپو په ځای 10,000 روپۍ د میاشت په سر ورکوي او دا رنګ کوم شاعر ادیب په خپل مرګ مړ شو نو کورنۍ ته به 2,00,000 او که په کومه اپیخه یا حادثه کې مړ شو نو کورنۍ ته به 4,00,000 روپۍ ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان د میرانشان یو شاعر ادیب طاهر داوړ وویل
پښتنو ته خو ټولو ته ضرورت یې خو موجوده ده فټ شاعر انتقام بیا هغه ډېر زیات ته په مالي لحاظ سره کمزوري شوي دي زما په خیال زه چې هغې سره ډېره مرسته کول په کار دي. نن سبا ټول د سفارش دغه چې کوم دی رواج په هر ځای کې دی هلته چې کوم د دې بورډ والا دي یا د کمیټۍ والا دي دام چې کوم هغه انتخاب کوي یا څوک مستحق ګرځي نو هغه دی ورله هغه مستحق نه ګوري بس هغه مستحق دی چې د چا سفارش زیات دی.
همداشان د سوات یو شاعر نظر محمد نظر مشال ریډیو ته وویل که څه هم دی مستحق او غریب دی او د سو سو وار درخواستونو ورکولو باوجود ورسره نه صوبایي او نه وفاقي حکومت کومه مرسته کړې
کار خبره ده اوس زبردغه دلته بس مستحق تا مره چې په یو ځای کې نو موږ څه کولای شو نو موږ خو زه به تاته صرف په لنډو ټکو دومره وایم صاحبه چې لکه زه چې خپل خبره ته وکړم کله زما دوه زامن چې دي د سکول نه لکه د خپل معاشي تنګسیا د وجې لکه هغوی 15 انډر میټرک سکول پرې خو دا زما حالت ته یو کتل دي لاجي موږ تاسو سره خپل محنت مزدوري کوو کله کدا او شي نو زمون په ډېرې کاندې کاله نه دی.
مشال ریډیو چې د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر او د شاعرانو ادیبانو د وظیفو ورکولو لړکی د اکیډمي ادبیات اسلام آباد د کمیټې غړي عباسین یوسف زینو پوښتل نو هغه وې
پښتونخوا
گڑو شاعرانو ته دغه وظیفه ورکول کیږي خو شمیر پکار د چې دوچنج په خیبر پختونخوا کې په فاټا کې ګڼ شمیر داسې شاعران ادیبان اوس هم موجود دي چې هیڅ اسکالرشپ نه ملاوي. نو هغه کسان چې پکې شامل کړی شي ډېره زیاته بخښي چې بایې کې زم خپل رایې وخت په وخت باندې ورکومه په خطرې کبانې به دا هله سر ته رسي چې کم مستحق خلک دي چې دا یې ټولو نه درخواستونه راوغواړي راوغوښتلی شي او د هغې پوره پوره قانوني طور څېړنه وشي.
له دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کلتور څانګې 1500 شاعرانو لیکوالانو او فنکارانو ته د 1500 روپو د میاشت په سر د وظیفې ورکولو لړۍ پیل کړې وه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې. تاسو را سره اوسئ. د خبرنو لنډیز درته نساج مال روانې کوي.
ټولي خبر پښتونخوا د بلوچستان په 1400 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د دې مهم پر مهال به په خبر پښتونخوا کې د 6 میلیونو څخه زیات او په بلوچستان کې به د څه د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلی دی د اقتصادي همکارۍ تنظیم چارواکي بانن په دوه مرز په اسلام آباد کې د چهارشنبه پر کیدونکو د 14 غونډې ایجنډې ته حتمی بڼه ورکړي. د خبرې ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نن په 14 مرزم د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده او یوازې په لواړګي کې سار سخت ناروغه کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازه افغانستان ته واړوي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه ترې په کونړ او ننګرهار ولایتونو د 1300 راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښتی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان دا ګامونه د پولي بلې غاړې نه د ډسو پر ردي عمل کې او د خپلې دفاع لپاره پورته کوي. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار مغربي برخې بیرته نیول لپاره جنګیږي او د دجلې دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې دا شان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. او د ایران ولسمشر یو لوړ پوړي سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحاني به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. رپورټونه وایي ولسمشر حسن روحاني تر اوسه پخپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 می په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه.
نساج ملوا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم درته مهم راپورونه لرو که وخت یاري وکړئ. یوه سندره به هم په اخره کې درته نشر کړو. اوس راځئ چې ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو. زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله ای دریه کې وایي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز انکشاف کړی چې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ خلاف په ګډه د میکانیزم جوړولو لپاره خبرې اترې کوي او هیله ده چې راتلونکي اونۍ په دې اتفاق پیدا شي. د نوموړي په وینا چې افغانستان او پاکستان دواړو ته معلومه ده چې وسلوال د دوی مشترک دښمن دي او په دې خبره متفق دي چې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره د دواړو خواوو مرستې ضروري دي. ادارې وړاندې لیکي خو د بده مرغه دا وخت دواړه هیوادونه په یو بل تورونه لګوي چې لکه بلې وسلوالو ته قوت میلاویږي. نو هیڅ یو کانفرنس ته کامیابۍ وروسته به د پاکستان په اعتماد کې اضافه وشي او کوشش به یې وي چې زر تر زره د سارک سربراه کانفرنس ته بیا وکړی شي. دریا آخري کې لیکي که افغانستان په رښتیا د منطقې نه سخت دریځي ختمول غواړي نو باید چې د نورو په لاسونو کې د لوبېدو په ځای خپلو مفاداتو او سیمه ییز امن ته ترجیح ورکړي او په ایکو کانفرنس کې د صدر یا وزیر پکج گډون وکړي. څومره چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات خوي همره به دا د منطقې د امن اقتصادي ترقۍ او د ولس د خیر ښېګړې لپاره غوره وي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د خپلو اتحادي سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو اصولي فیصله کړې او هیله ده چې راتلونکي میاشت په نیمایي کې د اتفاق رائے په رڼا کې سختمي فیصله مخې ته راشي. دی تری په وینا د قبیلی سیمولس د تیرو وو لسیزو راسی د پاکستان د عین پزای د اف سی آر پرنګ دلان جمن او غیر منصفانه قانون ترلاندې ژوند تیروي چې له قبلی دوی له احساس محرومیو سره مخ دي او غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. اداري وړاندې لیکي د قبیلی ولس د خواهشاتو باوجود د سیاسي ګوندونو په دې معامله باندې اتفاق پیدا نشو نو حکومت هم په یو دوه کې حیران شو، خو اوس داسې ښکاري چې دا معامله به هواره شي. اداري آخر کې وایي ته دې مسلې په سم ډول حل په دې خبره کې دی چې وفاقي حکومت د قبیلی سیمو د راتلونکي فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق وکړي چې د فاټا ولس هم د نورو پاکستانیانو په رنګ د آئینی حقونو او اسانیو نه ګټه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼې د شنون کې نجیب شریفي په یو مقاله کې راغلی چې روسیا په افغانستان کې ځان ښکیلوي او په دې موخه یې د ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې نیولې دي. او اسوسییټډ پریس اژانس بیا په سومالیا کې د الشباب ډلې د ماتولو په موخه د امریکا نو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز لوي د مې وروسته. الجزیره ټلویزیون پر خپلې ویب پاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې د افغانستان په جګړه کې د روسیې د نوې ښکېلتیا په اړه معلومات ورکړل شوی دی. د مقالې لیکوال نجیب شریفي لیکي روسیا په افغانستان کې نوي پرمختګونه کوي، خو په هغو دودیزو لارو نه چې پخوانی شوروي اتحاد استعمال کړي وو، بلکې دوی د هغو افراطي ډلو سره لاره جوړوي چې مشرانو یې پخوا پر افغانستان د روسي یرغل په ماتې کې مهمه ونډه اخیستې وه. په همدې حال کې د افغانستان حکومتي چارواکو ادعاوې کړي چې روسیې د افغانستان طالبانو ته وخت په وخت وسلې ورکړې دي، خو روسیې دغه تورونه رد کړي دي. د لیکوال په اند په افغانستان کې د روسیې نو هڅو یو نوی بحث رامنځته کړی دی چې ګواکې په افغانستان کې یوه نوې لوبه پیلېدونکې ده چې لوبغاړي یې روسیا، امریکا، چین، هند، پاکستان او ځینې نور دي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د روسیې نفوذ کېدای شي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو پلانونو یوه برخه وي چې غواړي روسیا یو وار بیا په سیمه کې د جغرافیایي سیاسي بهیر برخه وګرځوي. بل پلو اسوسییټډ پریس په یو راپور کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت په سومالیا کې د افراطیت خلاف جګړه پراخول غواړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي اژانس ته ویلي پینټاګان غواړي چې په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکو ډلو پر ضد مبارزه تیزه کړي، چا چې د امریکې خلاف بریدونه تنظیم کړي دي. اژانس د چارواکو له خولې لیکي چې په دې اړه سپارښتنې سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې پکې غوښتنه شوې ده چې ځانګړو امریکایي ځواکونو ته د اجازه ورکړل شي چې د الشباب ډلې خلاف د جنګیدونکو سومالیایي ځواکونو سره خپل ملاتړ قوي کړي. د چارواکو په وینا دا اقدام به پوسته واک په لاس کې ورکړي چې د افراطي ډلو خلاف هوایي بریدونه پیل کړي. اژانس لیکي په سومالیا کې د امریکایي پوځ د حضور زیاتونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو پراخو غوښتنو سره سمون خوري چې غواړي په عراق او شام کې د داعش، القاعده او ورسره د تړلو نورو افراطي ډلو د ماتولو په موخه د امریکا دفاع وزارت کوټلي ګامونه پورته کړي. په سومالیا کې د الشباب ډلې پر هڅو امریکا په دې وروستیو کې په دې اندېښمنه شوې ده چې د سومالی ټولنو څخه امریکایي ځوانان د جنګي روزنو ترلاسه کولو لپاره د سومالیا کمپونو ته ورغلي او دا ویره لیدل کیږي چې ښایي دوی به امریکا ته ستانه شي او هلته به تروریستي بریدونه ترسره کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران یو لوړپوړی چارواکی ویلي د دغه هیواد ولسمشر حسن روحاني راتلونکي میاشت د ولسمشرۍ انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه دا اعلان نه دی کړی، خو د ایرنا خبري اژانس په پارلماني چارو کې د ولسمشر د مرستیال له قوله لیکلي چې وایي ښاغلي روحاني په دې وروستیو کې پرېکړه کړې چې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ایران کارپوهان وایي ولسمشر روحاني په تیرو څلورو کلونو کې په ځانګړي ډول په بهرنیو چارو کې لاسته راوړنې لري. زمونږ همکارا فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي اميري له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحانی په دې وروستي اونیو کې د نتیجې ته رسیدلی چې پولیس مشر انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خبرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ولس مشر روحانی دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغې وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را په دې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاده خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال ښاغلی روحانی په 1990 کال کې داسې مهال کاندید سو چې د 1980 کال د انتخاباتو نتایج لکبل چې محمود احمدی نژاد پکښ ګټون کوي وو ډیر اعتراضونه راپورته سو، محدودیتونه ډیر وو او ډیری رای ورکونکو د دغه محدودیتونو لمنځه وړل غوښتل. ولسمشر روحانی توانیدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانیدلی اټومي توافق ته ورسیږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي چې ولسمشر روحانی د می میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي له هغه محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر سی خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وای په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپل د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این دوره ده شغلی روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غړلې په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره توکي له لاس ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واکته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ولکه هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به پراتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانېږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالی سي.
د فریبا ظاهر په اړه رپورټ مو اورېده. راتلونکي دوه درې رپورټونه به له وی سندرې وروسته وره.
دے چاوے چی مست کر دے مود دش گلاب بسال منی بویا وینا چاوے چی مست کر دے چاوے چی مست کر دے مود دش گلاب بسال منی بویا وینا چاوے چی مست کر دے چاوے چی مست کر دے او یارا پسان دا پکن نو مسالے مر دے چاوے چی مست کر دے چاوے چی مست کر دے او یارا پسان
سندره موریده د خرما شیرین او افغک د ځوانانو یوې ټولنې چې د خیر خیګړې کارونه کوي پرون د مومندو په شهید باندې سیمه کې پر ندارو ماشومانو د سکول جامې وښلې دغه ماشومان دي چې جنگونو یې کورنۍ ځپلې او ډېرې یتیمان دي شانواز ترکزی له مومندو نه رپورټ لري
د شهید بانډی محمدو د خیر خیګړی تنظیم پرون د سیمې یتیمانو ماشومانو له جامې ورکړي د شهید بانډی یوت ویلفیر ارګنایزیشن غړي چې زیاتره د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي د خپل روزانه خرڅ نه پیسې راغونډې کړې وي او په سکولونو کې سبق ویونکو ماشومانو هلکانو او جنکو لپاره یې جامې اخیستې وي غریب دی او پسیما کی لا هم یواز د هلکانو او د جنکو لپاره یو یو پرائمری سکول جوړ دی نو یاد تنظیم هر کال د چټیانو پوخ پسیما کی ویډیا سبق هم ماشومانو ته خای پرون دوه یتیمانو ورونو ته دوه جوړی جامې ورکړل شوې نو دغه ماشومانو نیا ډیره خوشاله وا گلزادہ محمد یاد تنظیم مشر دی هغه ول چې هغه نه یوازې د ماشومانو د تعلیم بلکې په سیمه کې د لارو او کوڅو جوړولو کې هم خپل کردار لوبوي
زمنګ دا خوښ چې موږ 2-300 ماشومان له کپڑے کړه خو چون کې موږ سره اوس موجوده دومره وسایل نه نو موږ پکې هغه کسان راغونډ کړل چې پاغه کې دي کې داسې ماشومان و هم تاسو وکړل چې هغه په دې نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې هم هغه افیکټ شوی دي او هغه ماشومان هم پکې راغوت
او پرون هغه ماشومان ته د سکول جامې ورکړې شوې د کوم چې تور یا د ملشي جامې نه وي ولې چې کوم ماشومان د سکول تور جامې وي نو هغه ته د تور نه علاوه نور رنگونه جامې ورکړې شوې او ورته وویل شو چې دا ماشومان باید سبقونه وای چې راتلونکي روښانه وي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته نه
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نست ده
هغه د فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو که تاسو د انټرنیټ سہولت لرئ او کمپیوټر یا سمارټ فون در سره وي تاسو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو هلته په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شئ او کومې خپرونې چې درنه تیرې شوي هغه هم هلته پرتې دي د دې تر څنګ جالبې ویډیوګانې تاسو زموږ په فیسبوک پانا کې هم کتل شي او همدارنګ زمونږ په ویب پانا کې هم کتل شي او که سمارټ فون در سره وي نو د ټیون ان د لارې هم زمونږ خبرونه نیخ پنیغه اوریدل شي پرون په سواد کې د وی غونډې پر مهال د پکول او شړې ورځ ول منځل شو د غونډې ګډونوالو پکولونه په سر کړی او شړې پر وګوي ویل چې پښتانه په هر لباس کې خپل ښکاری د یادولو دا چې د سواد سیمه چون یخه ده او دغه ته په مقامي توګه شړۍ او پکولونه جوړیږي چې د نورو سیمو خلک هم خوښوي لسواته نیاز احمد خان
سواد منګور کې د مقامی ظلمو او کلتوري ټولنو تر سوري لاندې د پښتو روایتي کالی شړی او پکول رز مانځلو په مخه ویناوال ویل چې دغه ورځ مانځلو مقصد دا هم دی پښتانه چې په بیلابیلو ناکاره نومونو دې سیمه کې یادیږي هغه تاثر کم کړی شي او د پښتنو روایتي کالی شړی او پکول د بدمنۍ نه بلکې د پښتو کلتوري کالی ومنلی شي په دا اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیال مشال ریډیو ته وویل
د نسلی تعصب ښکار خلک چکم دی چکم د پاکستان په اسٹیبلشمنٹ کې د پنجابی عصبیت د پنجابی ذہنیت خلک دی هغه یو کوشش کوي چې پښتانه بدنام کی باید چې دغه خلک منع کړی شي نه او بل د پښتنو هم یو ذمہ داری جوړیږي چې هغه په خپل جامه او د خپل کلتور سره مینه وساتي
کلتوري دستوري ته راغلي زیاتره مشرانو او ظلمو روایتي کالی شړی او پکول اغوستلی ول پدغه کې شامل د مټ سره تعلق لرونکي مشر شاعر او لیکوال ابراهیم شبنم وایي
ما د وخت ضرورت چې تعلیم وکم زه په تعلیم باندې مخکې کېدای شم په شړی پکول زیږم مخکې دي خو بیا هم زه پیسې د مشر د ترخیر کوم چې موږ مشران خپل شړی پکول او د پتون او کوټ په ځای باندې استعمال کوو زه هر خبره نه ده د عزت خبره ده څنګه دا موږ لپاره مقدس شړی پکول دې زما لپاره حجره او جومات مقدس دي د دې شی دی
کلتوري دستوري په موقع د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه صدر او د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وویل چې دې وخت کې د روایتي کالی شړی او پکول ورځ مانځل لا د اهمیت وړ دي ځکه چې پښتنو ته بعض قومونه په یو خاص نظر ګوري
پاکستان کې بعض قومونه او بعض ادارې د شک په نظر ګوري او اکثر پر چیک پوسټونو باندې په مختلف ځایونو په مختلف نمونو باندې د خلک تنګي او د هراسا کوي نو موږ دې ته دا خول غواړو چې دا شړی او پکول چې دا جهالت نه خنره زمونږه پښتانه ډیر عالمان فاضلان او ایجوکیټډ خلک چې دی اغوم پکول پسره هم شړی پسره او ډیر پر امنه خلک ته
روایتي دستورې ته ورغلي ظلمو کې په دغه مقاد روایتي کالی اچولو مقابله هم شوه چې پکې غوړه کالی اچولو ظلمو ته نقد انعامات ورکړل شول دی ترسنگ دستورک کی د موسیقی اہتمام هم شیو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د یک شنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ میله د خوست د خروالۍ ریاست لخوا پیل شوه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به هم دوام ولري په یاد میله کې چې سلګونو کسانو برخه درلوده د خروالۍ چارواکو ویل چې دوی سخت کال د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د هغې د اوبه کولو ساتنې لپاره هم اقدامات کوي له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري
د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې سږکال د ښار په جادو سړکونو ټولګټو ته ساتو او تفریح ځایونو کې 40,000 زینتي نیالګي کینوي دوی یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو د درې ورځنۍ میلې د پایل په ځای کې مشال راډیو ته وکړي د خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وویل
د نیالګیو کینولو میله چې د زرغون خوست په نوم نومول شوې ده افتتاح کړله شرولي په پلان کې لري چې زینتي نیالګي په د خوست په مختلف په برخو کې پدې کې بکینو د سره څنګه چې مونږ ونه کینو مونږ ټوله هڅه دا ده چې د خپل ون ساتنه وکړو په خپل وخت ته وبور
د زرغون خوست په نوم میله کې چې سلګونو ځای اوسیدونکو مدني فعالانو ځوانانو او د خاروالۍ ادارې کارکونکو برخه درلوده د خار په تفریحي غونډه کې د غبر ګډلونو ساز سندرو او وطنونو په بدرګه زینتي نیالګي کینول په خوست کې د مدني ټولنو د ګډې جرګې ویان سفیر محمد زدران وایي چې سکال د نیالګیو کینولو او د نیالګي په پاللو او ساتلو کې د حکومتي ادارو سره مدني ټولنه هم همکاره ده
زموږ ساکل ونه ښه نتیجه ورکړي د نورو کلو په نسبت ځکه ساکل موږ په مشترک ډول د دغه ونه لپاره یو قوي تصمیم نیولای دی
د نظر خوان فیض الله غمخور وایي چې د کارونو خلکو سره د خپل چاپیریال د سمسورولو فکر پیدا کړی دی
په دې ونه ملسته کې کوم پروګرامونه دی ونه د نیالګي د کینول لپاره شوې دي که څه هم وسر بنوي خو ګټه په دې و چې موږ په مختلفو سیمو کې لکه ګربز په ولسوالۍ کې نیلګي کېنول شول. د نیلګي د ساتلو لپاره 15,000 جریمه په نیلګي په سر کې خدل شو چې تر اوسه هغه نیلګي شنه دي.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد رباني وحدت له ځوانانو غواړي لکه څرنګه چې د نیالګیو په پسرلنیو حشرونو کې برخه اخلي وروسته د نیالګیو ساتنه او پالنه هم له پامه نه غورځوي.
زموږ ټولو ځوانانو نه هیله هم دا ده چې نه یوازې د نیالګیو په کېنولو کې بلکې د نیالګیو په پاللو او ساتنه کې هم ونډه واخلي.
څو ورځې وړاندې د خوست د کرنې ریاست لخوا هم په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کېنول پیل شوي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله ولا پای کین زما پس پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نن لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په اخره کې شوکت عزیز په واز د وزیرستان سندره واوري او خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي.
مخکڑی وی زمونگا دشملی ٹوٹی کڑے وے زمونگ در شملے ٹوٹے شوے وے مدے چائے کڑے ہم پرسان نو حغا سے شیرین پات شیرین وزیرستان نو حغا سے شیرین پات شیرین وزیرستان نو خدایا چمی چاپ رو بلو وطن پکڑ والو